ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار رنګین داد فرسپنتا د څرګندونو جزئیات به هم واوري. خو تر هر څه مخکې جنقه الکوزای او خبرونه.
افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وای حکومت ژمن ده چې د اسد په پنځمه واک نوی جمهور رئیس ته وسپاري. جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د پردیو په لاس دې نه لوبیږي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ځمکنۍ حملې پیل کړي. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس وای د جمهور ریاست دواړه کاندیدان باید د تفاهم له لارې خپل انتخابات شخړې حل کړي. رنګین داد فرسپانتا نن په یو خبري کانفرنس کې ویل حکومت ژمن ده چې د اسد په پنځمه نیټه واک نوي جمهور رئیس ته وسپاري.
زما هیله او غوښتنه له ټولو کاندیدان د دواړه کاندیدان دادوندادي چې د افغانستان ثبات امنیت او ملي ګټو په نظر نیولو سره د یو مشترک تصمیم د خبرې اترې مرسته راتلل شي او یو رای حل پیدا کړي.
خاغلی سپانتا د غراز ویل د خلکو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او هغوی د په دې برخه کې هیڅ اندېښنه نه کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د پردیو په لاس دې نه لوبیږي. ارګ ماڼۍ د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې د جمهور رئیس کرزی له خولې وویل د هلمند وروستۍ جګړه چې په وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو سربیره 215 تنه ملکیان هم پکې وژل شوي دي د پردیو هیوادونو د یوې پراخې طرحې یوه برخه ده چې غواړي افغانستان کمزوری کړي. غالي کرزی په ټولو افغان طالبانو غږ وکړ چې د پردیو په خاطر د خپل هیوادوال نه وژني او ملکیانو ته د تاوان نه اړوي. جمهور رئیس کرزی دغه راز ټینګار کړی چې افغان پوځیانو تل په خپلو عملیاتو کې د عامو خلکو له ځان او مال څخه په کلکه محافظت کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ګډه قومانداني وایي د هلمند ولایت په وروستیو عملیاتو کې له افغان پوځیانو سره مرسته کړې ده. د قومانداني نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل د افغان ځواکونو په غوښتنې له هغوی څخه د هلیکوپټرو په واسطه امنیتي ملاتړ کړی او استخباراتي همکاري ورسره کړې ده. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې د خپلو انتقالاتو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو له هلیکوپټرو کار اخیستی دی. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه د ولسي جرګې د ځینو استازو لخوا مطرح شوې وه. د یو بل خبر له مخې افغان چارواکي وایي د ملي پوځ ځواکونو په بشپړ ډول په سنګین ولسوالۍ واکمن شوي دي. د سنګین ولسوال سلیمان شاه نن ازادي راډیو سره مرکه کې وویل د ټولې ولسوالۍ امنیت ټینګ کړی دی. په ځینو برخو کې لا هم جګړې دوام لري. وسلوالو د جون په شلمه د هلمند ولایت په نوزاد کجکی او موساقله ولسوالیو هم حملې کړې وې. افغان حکومت ویلي چې په دې حملو کې 800 زیات طالب وسلوالو برخه اخیستې ده. له سیمې څخه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلې دي. او د پکتیا امنیتی چارواکي وایي یو سړی د پولیس او څلور وسلوال مخالفان نن په یوې جګړه کې ووژل شول. د پکتیا امنیت قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو او سرحدي پولیسو ترمنځ نن سهار په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نښته وشوه چې یو سرحدي پولیس پکې ټپي شوی هم دی. خو وسلوالو طالبانو رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې پولیسو ته درنده مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د افغانستان پولي تنګدې د طالب وسلوالو پر ضد ځمکنۍ حملې پیل کړې دي. د پاکستان پوځونو ویل په میرانشاه کې کور په کور لټون پیل کړی دی. د پاکستان پوځ په ویلامه کې ویلي د عملیات وروسته له هغې پیل کړل چې له سیمې څخه شاوخوا 15,000 اوسېدونکي وویستل. پوځ وایي په لومړني ځمکني پرمختګ کې 15 وسلوال وژلي دي. پوځ په سیمه کې 2 هوایي او د توپونو بمبارۍ کړي او د وسلوالو مرکزونه یې په نښه کړي دي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د عملیات د سولې او ثبات د اثر پیل بللی دی. طالبانو ویلي چې دوی به په حکومتي اهدافو حمله وکړي. د جون 15 یعنی په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 300 تنه وسلوال او 10 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي. د عراق د پوځ یو ویاند وایي د سونیانو په مشرۍ جهادیانو په عراق او سوریه کې په نیول شوو سیمو کې خلافت اعلان کړی او په یو نړیوال ګواښ بدل شوي دي. قاسم عطا رویترز خبری آژانس ته ویلي د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د خلافت اعلان سیمې او نړۍ دواړو ته یو پیغام دی او هغه دا چې دوی ټولو هیوادونو ته یو ګواښ مخامخ کړی. عراقي ځواکونه هڅه کوي چې له وسلوالو څخه شمالي خار تکرید بیرته ونیسي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې د یکشنبې په ورځ د سوریې له شمال یعنی حلب ولایت څخه د عراق تر دالیا ولایت پورې سیمه کې اسلامي خلافت اعلان کړ. دغه ډلې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې مشر ابوبکر البغدادي دی او نوموړی د ټول اسلامي امت مشر دی. مسکو وایي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند له ختمېدو څخه لږ څه مخکې د روسیې د دولتي تلویزیون د یو فلم اخیستونکي وژنه ښیي چې کیف د شخړې ختمېدل نه غواړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي په ناتو لیکلیان باندې د جون د دیرشمې ډزې ښیي چې کیف د اوسني اوربند له ختمېدو مخکې هغه له منځه وړي. 8 کلن اناتولی کلیان هغه مهال په ګیډه کې په ګولۍ ولګېده چې د فلم اخیستونکو ډلې هڅه کوله چې په سیمه کې د کیف د پوځي ځواکونو د یوې قطعې تصویرونه واخلي. تمه ده چې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو سره ټلیفوني خبرې وکړي او د اوربند د غځېدو ملاتړ وکړي. د مشرانو د یکشنبې په ورځ هم له پوتین او پوروشینکو سره خبرې کړې وې. او د مصر په مرکز قاهره کې د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې جلا چاودنو کې د پولیسو دوه تنه ماموران مړه شوي دي. د پولیسو لومړی افسر نن هغه مهال ووژل شو چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله ښخ شوی ماین خونڅا کړي. د پولیسو دوهم مامور د ورځې په سر کې د جمهور ریاست ودانۍ ته نږدې چاودنه کې وژل شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
سمکه غل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په باور چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ له معترض کاندید عبدالله څخه غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې د کمیسیون ته وسپاري. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار چې د یو دولتي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځ د تیری په اړه خبرې کوي.
پیلمن کی په نورو ځایونو کې دغه ترستانه چې زموږ په ضد حمله کړې دي د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور یو اشکاره مسله ده.
په عین حال کې د سنگین ولسوال هم ادعا کوي چې د هلمند په جګړو کې پاکستانیان د وسلوالو طالبانو مرستې ته راغلي. خو په کابل کې د ناټو چارواکي وایي چې د هلمند په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. او دا هم د دې خبري مجله لومړی راپور. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپلنې له ټیم نه غوښتي چې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر ته منسوبې ثبت شوې ټلیفوني خبرې د څیړنې لپاره د کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ډاکټر علي ستیغ نن ازادي راډیو ته وویل چې کدا ټلیفوني خبرې ورته ورسیږي نو د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې به په اړه څیړنې وکړي. خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم غړي وایي چې دوی د دارالانشا شاد پخوانی مشر په اړه راټول شوي اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلې دي. اسد الله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي، خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې.
قدر من اوریدونکو، له تاسو نه ډیره بخښنه غواړم چې په د راپور په خبرولو کې سهو پېښ شوله، په مخړې د راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي وایي د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لا هم د کمیسون ته هغه ټلیفوني خبرې نه دي سپارلې چې د انتخاباتو کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل ته منسوبې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دارالانشا رئیس ډاکټر علي ستیغ د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نه وغوښتل چې دغه ټلیفوني خبرې دوی ته وسپاري.
تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په دې اړه کومه کاپي نه ده سپارل شوې، خو زه له دوی هیله کوم چې د دې اسنادو یو کاپي دې په رسمي ډول د شکایتو کمیسیون ته وسپاري. دوی د کمیسیون او هغو مراجعو سره چې د غږونه په تخنیکي لحاظ تحلیل کولای سي دا موضوع له نږدې قدم په قدم وڅاري.
ښاغلی ستیغ وایي دوی هڅه کوي چې دا ټلیفوني خبرې چې د رسنیو لخوا هم خپرې شوې دي پیدا او پاړې چړنه وکړي. هغه وایي د انتخاباتو کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس ضیاءالحق عمرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې جمهوری ریاست او د امریکا سفارت ته سپارل شوي، خو دوی ته لا هم نه دي سپارل شوي. له بلې خوا د شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان ویلي وو چې د دغې ټلیفوني خبرو په اړه یې څېړنې پیل کړې او له ملګرو ملتونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څه موده وړاندې داسې ټلیفوني خبرې خپرې کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق عمرخیل ته منسوبې وې او هغه پکې په درغلیو تورن شوی و. ښاغلی عمرخیل دا ټلیفوني خبرې جالي وبللې او له خپلې دندې د هغه په وینا د ملي ګټو لپاره استعفا وکړه. د همپالنې د ټیم چارواکي بیا د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون دا خبره ردوي چې دوی ورسره تر اوسه دا ټلیفوني خبرې نه دي شریکې کړي. د دې ټیم یو ویان فاضل سنچارکی په دې اړه وایي:
موږ د عمرخیل اړوند ټول شکایتونه د اسنادو او شواهدو سره په رسمي ډول د کابل د کمیسون په واک کې ورکړي دي چې ټول لازم مواد ورسره وو. دا چې دوی وایي موږ ته نه دي سپارل شوي، حتما د بې نظمیو له امله چې په دې اداره کې شته ورک شوي او یا ترې انکار کوي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د انتخاباتو په پروسه کې د داخلو ټولو ادارو او دواړو کاندیدانو غوښتي چې له انتخاباتي کمیسونونو سره همکاري وکړي او که د انتخاباتو په اړه شکایت لري له قانوني لارو چارو دې مخکې ولاړ شي. دې سازمان په وخت پر کړې اعلامیه کې ویلي دي چې که کوم شخص یا اداره په درغلیو تورنه کیږي نو باید د افغانستان د قوانینو له مخې دا درغلۍ د ټولو خواوو په همکارۍ وڅېړل شي.
قدر منوریدونکو، د یوسف خان زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ له معترض کاندید عبدالله څخه غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق عمرخیل ته منسوبې ټلیفوني خبرې د کمیسیون ته وسپاري. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته له رامنځته شویو لانجو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لومړني نتایج به له مهال ویش سره سم اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو د نتایجو 9.1 جدولونه سیستم ته داخل شوی دی. دوی وایي چې د یو شمیر مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو کار هم پیل شوی دی. خان محمد سیند موضوع تفصیل وړاندې کوي.
سره له دې چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره اړیکې پرې کړې، دغه کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لومړي نتایج به له مهالویش سره سم اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون د مهالویش له مخې د انتخاباتو ابتدایي نتایج باید د راتلونکي چهارشنبه په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د نتایجو 99.1% جدولونه سیستم ته داخل شوي دي.
انوس هم تقویمی که امر مطبوعات و مردم افغانستان شریک شده
اوس هم هغه مهالویش چې له خلکو او مطبوعاتو سره ژمنه شوي په خپل ځای دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې نتایج په ټاکلي وخت له خلکو سره شریک کړي. کمیسون په دې برخه کې مصمم دی.
ښاغلی نور وویل د رایه چونې د هغو 99 محلونو د نتایجو جدولونو مرکز ته رسیدلی چې تفتیش ضروري ګڼل شوی و او د رایه چونې د 16 نورو محلونو رایې له سره شمیرل شوي دي. د هغه په وینا د رایه چونې د 1913 محلونو د بیا تفتیش لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار روان دی. د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله ټیم وروسته له هغې له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې پرې کړې چې وایي دې کمیسیون د دوی غوښتنې نه دي منلې. د ښاغلي عبدالله ټیم غوښتنه کړې وه چې په یو شمیر سیمو کې د له سره انتخابات وشي او د 2 میلیونو رایه ورکوونکو په اړه دې وضاحت ورکړل شي. ښاغلی عبدالله دا هم ویلي وو چې د کمیسیون 15,000 ګمارل شوي کارکوونکي دي له دندو ګوښه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی په ځواب کې ویلي وو چې د هغوی ټولو غوښتنو ته یې د قانون په چوکاټ کې ځواب ورکړی دی. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د انتخاباتي لانجو د هواری لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو رهبري هیئت تېره شپه له جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدلی دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تیره شپه د ولسمشر سره هم او د ولسمشر د معاونینو سره هم لیده کاته کړي دي ترڅو جناب ډاکټر صاحب عبدالله دغه پروسې ته ورګډ کړي او په دې برخه کې هغه سیاسي برخه چې د پروسې ده ځینې اقدامات د حکومت لوري ترسره شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور د روان لمریز کال د جوزا په څلورویشتمه ترسره شو او ټاکل شوی چې نهایي نتایج د سرطان په یو دیرشمه اعلان شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر رنگین دات فرض پنتوي چې د هلمند په جګړه کې د پاکستانی پوځیانو موجودیت یو ښکاره حقیقت دی. ښاغلی سپنتنن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې لا هم د هلمند په ځینو سیمو کې پیل شوې جګړه پای ته نه ده رسیدلې. سپنتاو ویل پاکستان باید د تروریزم ضد عملیات د ټولو سخت دریزو وسلوالو پر وړاندې جاری وساتي او په عمل کې د افغان حکومت باور ترلاسه کړي. دا موضوع د اسدالله لودین په راپور کې تشریح شوې ده.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولی، خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د اسلام آباد رښتینی اقدام ته د شک په سترګه ګوري. رنگین دات فرض پنتا وایي چې په هلمند او کونړ کې وروستی جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاراتی رای دی او زیاتوي چې دغه موضوع یې په ډیر جدیت پاکستانی چارواکو ته هم یاده کړې ده. ښاغلی سپنتا د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند په ګډون د هیواد د ځینو نورو سیمو په ناامنیو کې د پاکستانی پوځیانو موجودیت ډیر ښکاره دی.
په هلمند کې په نورو ځایونو کې دغه تروریستانو چې زموږ په ضد حمله کړې دي، د هغوی سره د پاکستان د ملیشي حضور یو اشکار مسله ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر د تیرې پنجشنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره پر کونړ د راکټي حملو سربیره په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. پاکستان ته د رنگین دات فرض پنتا سفر په داس حال کې شوی چې د هغه هیواد پاوځ په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو په بهیر کې ولسمشر حامد کرزي پاکستان ته یو لیک هم استولی او له پاکستانی پوځ نه یې غوښتي چې په پیل شوو عملیاتو کې ټول سختدریزي هدف وګرځوي. د پاکستان پوځ هم ژمنه کړې چې په دې عملیاتو کې به د حقانی شبکې په ګډون ټولې تروریستي ډلې وځپي. خو رنگین دات فرض پنتا وایي تر څو چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګام وانخلي دوی به یې په ژمنو باور ونه کړي.
لومړی ځل د دواړو مملکتونو په روابط کې د پاکستان د اردو مشر حاضر شو چې ووایي په دې جنگ کې د حقانی شبکې د پوتنځایونو هم زموږ هدف دی. زما په نظر د دې یوازې اعلانول د تیوري په سطح کې یو پرمختګ دی، اما لږ وخت ما ته راکړه چې وګورو چې دا عملی نتیجې لري چې نه لري.
سپنتا وویل چې د افغانستان او پاکستان نوې ټاکل شوې ګډ پلاوی به د راتلونکي پنځمې په ورځ په پاکستان کې غونډه وکړي او بیا به د پاکستان له خوا د راکټي حملو د څېړلو لپاره کونړ ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي چې چیرې پاکستان له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې رښتینی همکاري وکړي، دوی حاضر دي چې له هغه هیواد سره ستراتیژیکي اړیکې هم ټینګې کړي. په هلمند او کونړ کې وروستیو حملو افغان حکومت په غوسه کړی. خو سپنتا وایي چې پاکستانی چارواکو د سفر پر مهال ورته ویلي چې د افغانستان لخوا د هغوی په خاوره حمله کیږي. سپنتا وایي پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې پر کونړ باندې د هغوی حمله هم د هغو غوښونو په جواب کې دي چې د افغانستان له خاورې نه دوی ته متوجه دي.
لبلې خو د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د هلمند پروسه او جګړو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. ایساف نن ازادي رادیو ته ویل چې له افغان ځواکونو سره د زخمیانو د انتقال په برخه کې د هوایي ملاتړ په ګډون په استخباراتي کشفي او د پروازونو او نږدې هوایي ملاتړ په برخو کې مرسته کړې. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د جګړې مشري د افغان ځواکونو په غاړه وه او ایساف یوازې د لوجستیک په برخه کې مرسته کړې. نږدې لس ورځې مخکې د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ او پر څو نورو شمالي ولسوالیو له سلګونو جنګیالیو چې د افغان چارواکو په وینا عرب، چچنیان، ازبک او پاکستانی وسلوال پکې شامل وو حمله وکړه او په دې سیمو کې جګړه تر اوسه هم روانه ده. له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
په افغانستان کې میشنړیوال سولساتي ځواکونه ایصافوي
په هلمند کې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان ځواکونو د جګړې پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې د دغو ځواکونو ملاتړ کړی. ایصاف د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په غوښتنه یې هغوی سره د زخمیانو د انتقال په برخه کې د هوایي ملاتړ په ګډون په استخباراتي او اکتشافي پروازونو او نږدې هوایي ملاتړ په برخه کې مرسته کړې. ایصاف زیاتوي په هلمند کې د وروستۍ جګړې رهبري د افغان ځواکونو په غاړه وه او ایصاف له هغوی سره مرستې ته ژمن دی. نږدې لس ورځې وړاندې د دولت سلګونو وسلوالو مخالفانو د هلمند په سنګین ولسوالۍ حمله وکړه او ویل کېږي چې په دې حمله کې له افغان طالبان نو سربیره عرب، چشنیایی، ازبکستانی او پاکستانی وسلوال هم شامل وو. د افغانستان دفاع وزارت د یک شنبه پر از آزادی رادیو ته ویلي وو چې په هلمند کې د وسلوالو پراخې حمله په شاتم بولې خو د امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې له ایصاف نه یوازې په لوژستیکي برخه کې مرسته غوښتې. د ښاغلي عظیمی په خبره د وسلوالو پر ضد یوازې افغان ځمکنیو ځواکونو جګړه کړې.
د ناټو جنگی ماموریت مخ په خلاصېدو دی. مونږ باید په خپلو پښو ودرېږو او د ایصاف له حمایت پرته مونږ خپل ماموریت پر مخ یوسو. په ټولیزه توګه مونږ له خپلو ځمکنیو ځواکونو نه استفاده وکړه. حتی په لومړۍ اونۍ کې مو د ایصاف له هلیکافټرو استفاده ونه کړه. وروسته مونږ یوازې د انتقالاتو په برخه کې د هغوی له هلیکافټرو کار واخیست. تروریستانو د خلکو له کورونو نه ډزې کولې نو مونږ د هغوی له جنګي هلیکافټرو نه استفاده ونه کړه، خو هغوی
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا مهال په هلمند کې د وسلوالو پر وړاندې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. وروسته له هغې چې په 2010 کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه پیل شوه، دا مهال له نیمایي نه د زیات افغانستان امنیتي مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه ده. خو د نظامي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د ښوونې او روزنې له پلوه په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. رحمت الله افغان، آزادۍ رادیو، کابل.
د هلمند په شمال کې په پرتو ولسوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو تر حملو لاندې راغلي یوه سنگین ولسوالی ده. د هلمند سنگین ولسوالی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو یو عمده سیمه وه، د مخدرو موادو په قاچاق کې مهمه ګڼل کیږي او د بهرنیو ځواکونو لپاره هم تر ټولو خونړۍ سیمه ثابت شوې ده. اوس افغان چارواکي دعا کوي چې په دې ځای کې بهرني جنگیالي راغلي او له افغان ځواکونو سره جګړې کوي. په سنگین ولسوالۍ کې وضعیت اوس څنګه دی؟ فرشته جلال زئی د سنگین ولسوال سلیمان شاه سره په مرکه کې لومړی همدا پوښتنه کړې چې آیا په سنگین ولسوالۍ کې د بهرنیو جنگیالیو د ګډون په اړه په جګړو کې کوم شواهد لري او کنه؟
افغانستان
راپورونه راغلي وای هلته اوس د حاصلاتو د ټولولو وخت په دې خطر عملیات طالبانو د حمله کړې ده. تاسې څه وایاست؟ په سنگین کې مو کنټرول کړی
تقریبا خلقو یو څو ګټه پورته کړې ده چې د تاریخو د اصلاتو زموږ مخالف لوري ته استفاده کوي او ګټه پورته کوي. نور دغه سیزن چې هم څنګه ته وي
د خلقو په حالت باندې یو څه معلومات راکا.
خلک نوښونه به په داسې سیم سلار کې ملکي خلک ضروري مؤمنان او عجزو باندې تقام کې سلار باندې تک وراتات کې اکم د جګړې سے مده هلته دولت نه دولت غواړي چې په هره معنا کې چې موږ ډېر دولتي کارو باندې موږ مهماتو سامانونه انتقال کړي دي په خبر ټول خلکو مشکل منه دي. الفري نو دا کېدای شي په نوښو باندې باغې راغلي او نوښونه به څه وي؟ دا خبره کته دا د خلکو د تک وراتات مشکلات په دالار کې ډېر مؤمنان عجزې خلکو شته دي.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوال سلیمان شاو چې آزادۍ رادیو سره په مرکه کې په سنگین ولسوالۍ کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبری مجله هوري
زموږه غل آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ل آزادۍ رادیو سره اوسې او شباب شباب ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم ورزو په پاکستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه راپورته قدمونه اوریدونکو. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ډیره سخت دریځ وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان پوځ د جون له 15 نیټې را پدې خو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي چې تر دې دمه پکې د لاسګونو وسلوالو د وژنې خبرې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له پیښور د آزادۍ رادیو خبريال ذبیح الله شفق په یو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي چې د ډیورنډ کرخې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په میرامشاه او اړوند سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د پاکستاني پوځ د امریکل دفتر یا ایس پی آر لخوا په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان له ډیرو سیمو څخه د ځایي اوسیدونکو تر وتلو وروسته د دوشنبه په ورځ د ایجنسی په میرامشاه او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل چې پکې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستاني پوځ ځنګړو قواو په میرامشاه کې د ځمکني عملیاتو پر مهال کور په کور تلاشي عملیات پیل کړی چې له عمله وسلوال ته درنه مرجوب لا وختي او لاغو سره په نخته کې درې پاکستانی سرتیری هم ټپیان شوی دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال په میرامشاه او وړوند سیمو کې د بم جوړاونې ځینې فابریکې او د وسلوالو ډېرې مرکزونه هم لمنځه وړي دي. د پاکستان پوځ د رواني میاشت له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په لومړي پړاو کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه وکړل. د پاکستان پوځ تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات پیل کړل چې د شنبې په ورځ یې په شمالي وزیرستان کې میشتو ځایي خلکو ته وروسته اعلان کړو چې ژر تر ژره د سیمې خالي کړي. بلخوا له شمالي وزیرستان څخه بنو ته مهاجر شوي وزیرستانیان د سخت ګرمۍ له امله په کیمپونو کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خبرولو په شرط د رادیو ته وویل چې په بنو کې د وزیرستان یو کډوالو په کیمپ کې د سخت ګرمۍ او د روژې له پیله دا سره سم موسمي ناروغي ډېری شوې چې لامل یې ډېر خلک د نسناستي د بدن د اوبو د کمښت او پر یوش مې نور ناروغي اخته شوي. بلخوا د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د پاکستان حکومت د بنو په بکاخیل کیمپ کې د مشت وزیرستان یو کډوالو لپاره یو شمېر ګرځند روغتي ټیمونه ورلېګلې چې د ګرمۍ په موسم کې د موسمي ناروغي د ناروغانو درملنه وکړي. که څه هم د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د جون له 15 نیټې راهیسې په پیل کړو پوځي عملیاتو کې درې سوه شپږ اویا وسلوال وژلي، دا غو یو شپېته مرکزونه یې له منځه وړي او همداراز په دې عملیاتو کې یو اویا پاکستاني سرتېري وژل شوي. خو د یادونې وړ ده چې خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني پوځ د دغې ادعا پخلی نه دی کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پوځ وایي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم ډلې چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی ټولې سیمې او نړۍ ته جدي ګواښ متوجه کړی. پوځ همدارز وایي د تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره یې عملیات چټک کړي دي. د عراق د روسي امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د عراق د پوځ ویان قاسم عطا وایي سنی وسلوالو چې د عراق او سوری د خاورې په لاندې کړو سیمو کې خلافت اعلان کړی نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی دی. عطا رویترز اژانس ته وویل د عراق او شام د اسلامي دولت لخوا د خلافت اعلانول سیمې او نړۍ ته یو پیغام ورکوي او هغه دا چې دا ډله ټولو هیوادونو ته ګواښ بلل کیږي. د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش د جون په 9 د سوری له شمالي حلب ښار نه نیولې د عراق تر دایلا ولایت پورې سیمه کې اسلامي خلافت اعلان کړ. داعش د عراق د شمالي او لویدیځې برخې د ښارونو د نیولو په ترڅ کې د روانې میاشتې په پیل کې د عراق د پخواني واکمن صدام حسین پلرنی ټاټوبی تکرت هم ونیو. خو د عراق پوځ وایي چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات ګړندي کړي دي. عیني شاهدانو رویترز د ښار پر ځینو برخو د عراق د هوایي ځواک د بمباري خبره کړې ده. د عراق حکومت تېر ورځ وویل چې د وسلوالو پر ضد د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره دوهم لاسي روسي سخت سخوی الوتکې له روسیې څخه رانیولې دي. امنیتي چارواکو دغه راز وویل چې نورې روسي جنګي الوتکې به هم ډېر ژر بغداد ته ورسیږي. د باجی ښارګوټي ته نږدې پر کورونو د عراق د هلیکپټرو په برید کې د شپږو ملکیانو د وژل کېدو او لسو زیاتو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي دي. د عراق د تیرو د تصفیې لوی تاسیسات هم په دې ښار کې موقعیت لري. د عراق پر صدر اعظم نوري المالکی کورنی او نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي چې د صدر اعظم له پوسټه لاس واخلي. د المالکی ائتلاف د اپریل 10 په انتخاباتو کې د پارلمان ډیر څوکۍ ګټلې خو تر اوسه د نوي حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی دی. په پام کې ده چې د عراق پارلمان سبا د لومړي ځل لپاره غونډه وکړي. د شوي توافق له مخې په عراق کې د صدر اعظم پوسټ باید یو شیعه، د ولسمشري پوسټ باید یو کورد، او د پارلمان مشري باید یو سنی ته وسپارل شي. د هغو کسانو په ډله کې چې نومونه د صدر اعظم پوسټ د غوره کېدو لپاره اخیستل کېږي، د عراق پخوانی مرستیال ولسمشر عادل عبدالمهدی، د مالکی د دفتر رئیس طارق نجیم، د مالکی د ملي امنیت سلاکار فلاح الفیاض، او د صدر اعظم پخوانی مرستیال احمد چلابی چې استخباراتي غلطو معلوماتو په 2003 میلادي کال امریکا پر عراق پوځي حمله ته وهڅوله شامل دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د نوریاس نوري له دې راپور سره د خبري مجله پای ته ورسیده، خو خپل رادیوګانو مل لري کېږي. امید مرزبان یو بل نیم ساعت خبری مجله تاسو وړاندې کوي. امید ستړی مشه.
با تشکر آقای تکل و سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوش را سپری کرده باشین. در جریان نیم ساعت دیگر که من امید مرزبان و همکارانم با شما هستیم، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری پس فردا اعلام می شود و حضور جنگجویان خارجی در میدان جنگ هلمند به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان یک مسئله آشکار است. گزارش ها و مطالب خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری این مجله خبری با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر مهم. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور آمد کرزی به تاریخ 10 اسد قدرت را رسمن به رئیس جمهور آینده واگذار خواهند کرد. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست تا از جنگ دست کشیده وسیله دست بیگانگان قرار نگیرند و اردوی پاکستان عملیات جستجوی خانه به خانه را در وزیرستان شمالی آغاز کرد. تفصیل خبرها. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خواست تا با تفاهم به جنجال‌های به میان آمده انتخاباتی خاتمه دهند. رنگین دادفر اسپنتا امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت رئیس جمهور آمد کرزی به تاریخ 10 اسد قدرت را رسماً به رئیس جمهور آینده واگذار خواهد کرد.
پنجم عید بزرگ، روز برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهور جدید افغانستان خواهد بود. آرزوی ما این است که آن سوء تفاهمات بتوانند هر دو کاندید محترم از طریق گفتگو حل بکنند.
آقای اسپنتا همچنان گفت که تامین امنیت وظیفه حکومت است و مردم نباید نگران ناامنی ها در کشور باشد. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواست تا از جنگ دست کشیده وسیله دست بیگانگان قرار نگیرند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور کرزی میگوید درگیری اخیر در ولایت هلمند که بیشتر باعث تلفات جانی و مالی مردم ملکی شد، یک بخش از طرح وسیع کشورهای خارجی است که میخواند افغانستان را ناتوان کنند. آقای کرزی از تمام طالبان افغان خواست تا به خاطر بیگانگان به هموطنان خود و افراد ملکی آسیب نرسانند. آقای کرزی تاکید کرد که نیروهای افغان امواره با راه اندازی عملیات از جان و مال مردم محافظت میکنند. قماندانی مشترک نیروهای بین المللی در افغانستان از عملیات اخیر در ولایت هلمند حمایت کرده است. این قماندانی امروز در یک پیام الکترونیکی به رادیو آزادی گفته است این حمایت به خواست نیروهای امنیتی افغان که شامل گزمه های هوایی، پروازهای اکتشافی و حمایت هوایی می باشد صورت گرفته است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان می گوید تنها در بخش انتقالات از هلیکوپترهای نیروهای بین المللی استفاده کردند. بر اساس یک خبر دیگر، مقامات افغان میگویند اردو کنترل ولسوالی سنگین ولایت هلمند را که هفته گذشته هدف حمله طالبان مسلح قرار گرفت به دست آورده است. سلیمان شاه ولسوال سنگین در مصاحبه با رادیو آزادی گفت امنیت کلی در این ولسوالی تامین شده است، اما با آن هم ادامه درگیری ها در بعض مناطق گزارش می شود. سلیمان شاه در مورد میگوید او میگوید ما هیچ نگرانی نداریم، اردوی ما ضعیف نیست، اردو و پلیس ما بسیار قوی هستند و قدرت خود را با شکست دشمنان در جبهات ثابت ساختند. آنها مقاومت خواهند کرد. تا هنوز تعداد دقیق تلفات در جنگ هلمند روشن نیست. جنگ و درگیری در هلمند با حمله 800 جنگجوی مخالف بر ولسوالی سنگین در از قبل آغاز شد و بعدن دامنه یان به ولسوالی های موساقله، نوزاد، کجکی و مارجه کشانده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید عملیات جستجوی خانه به خانه به هدف سرکوبی شورشیان را در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان، این اقدام را اردو پس از تخلیه حدود 500,000 باشنده وزیرستان از منطقه اتخاذ کرده است. اردوی پاکستان از کشته شدن 15 شورشی تا کنون در عملیات جستجوی خانه به خانه خبر می‌دهد. این عملیات پس از عملات هوایی طیاره‌های جنگی پاکستان بر وزیرستان شمالی انجام شد. یک سخنگوی اردوی عراق میگوید اعلام خلافت از سوی گروه افراطی سنی در مناطق اشغالی عراق و سوریه تهدید بین المللی را افزایش داده است. قاسم عطا، یک سخنگوی اردوی عراق، به خبرگزاری رویترز گفته است اعلام خلافت از سوی گروه دولت اسلامی عراق شام یک پیام را به منطقه و جهان میفرستد که این گروه به یک تهدید به تمام کشورها مبدل شده است. این در حال است که عملیات نظامی نیروهای عراقی برای واپس گیری شهر شمالی تکرت جریان دارد. شورشیان به رهبری گروه داعش یا دولت عراق و شام در اوایل ماه جاری شهر تکرت را تصرف کردند. روسیه میگوید کشته شدن یک خبرنگار روسی در شرق اوکراین نشان میدهد که اوکراین خواهان کاهش تنش‌ها در منطقه نیست. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است کشته شدن آناتولی کلیان، فیلمبردار کانال یک روسیه در منطقه دونسک اوکراین، نشان می‌دهد که کیف آتش‌بس اعلان شده اش را که قرار است امروز خاتمه بیابد تضعیف می‌کند. کلیان 68 ساله انگام با گلوله کشته شد که گروه فیلمبرداریش تحت تیراندازی درآمد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. نتایج ابتدای انتخابات پس فردا اعلام می شود. رئیس کمیسیون انتخابات می گوید حضور خارجی ها در میدان جنگ هلمند به گفته مشاور امنیت ملی افغانستان یک مسئله آشکار است.
به هلمند که به نوروز آیانو که تغطرستان و چیزمون پرزید حمله کردی، در اقوی سر در پاکستان در ملیشی حضور یا آشکار مسئله ده.
و قانون دسترسی به اطلاعات امروز در ولسی جرگه تصویب شد. گزارش های خبری دیگر هم داریم که تا لحظات بعد خواهند آمد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر دوباره. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان امروز از تیم اصلاحات و همگرایی خواست تا نوار مکالمات تلفنی را که به ضیاءالحق عمرخیل نسبت داده می شود به این کمیسیون بسپارد. رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی امروز به رادیو آزادی گفت با به دست آوردن این نوار تحقیق درباره صحت آن را همراه با دیگر نهادهای ملی و بین المللی آغاز خواهد کرد. تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله نوار صوتی را که به ضیاءالحق عمرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون انتخابات افغانستان نسبت داده می شود به حیث سند از موجودیت تقلب در انتخابات نشر کرده است. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان می گویند تیم اصلاحات و همگرایی مکالمه تلفنی نسبت داده شده به ضیاءالحق عمرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را تاکنون در اختیار این کمیسیون قرار نداده است. دکتر علی ستیق رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش دارند تا این مکالمه تلفنی را که از طریق رسانه ها پخش شده است به دست آورده و رویان تحقیق نمایند. آقای ستیق از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری خواست تا یک نقل از این مکالمه تلفنی را در اختیار این کمیسیون قرار بدهد.
سانوز همچه کپی را در کمیسیون شکایت انتخاباتی نصب برده و ما از نو تقاضا میکنیم که هم یک نقل معتبر از رسما به کمیسیون شکایت انتخاباتی بسپاره و هم قضیه را گام با گام کمیسیون شکایت انتخاباتی و مرجعی که ایراد لحاظ فنی و تکنیکی انالیز یا تحلیل کنه گام به گام تعقیب کند.
آقای ستیق همچنان گفت مکالمه تلفنی نسبت داده شده به رئیس یک بیشین دانشای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی تیم اصلاحات همگرایی رسانه‌ای شده و حتی به دسترس ریاست جمهوری، سفارت امریکا و برخی مراجع دیگر قرار داده شده است. سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل از سازمان ملل متحد خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی را در جهت تحقیق مکالمه تلفنی نسبت داده شده به ضیاءالحق مرخیل همکاری نماید. تیم اصلاحات همگرایی پس از پخش مکالمه تلفنی نسبت داده شده به رئیس پیشین دانشجوی کمیسیون مستقل انتخابات وی را متهم به دست داشتن در تقلبات انتخاباتی کرده و خواهان به تعلیق در آوردن وظیفه شدند. اما چند روز پس از نشر این مکالمه تلفنی رئیس پیشین دانشجوی کمیسیون مستقل انتخابات از وظیفه‌اش رسما استعفا داده و صداهای نشر شده مربوط به خودش را جعلی خواند. اعضای هم اعضای تیم اصلاحات همگرایی بارد ادعای مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند مکالمه تلفنی مربوط به آقای مرخیل را رسما در اختیار این کمیسیون قرار دادند. سید آقا فاضل سنچارکی یکی از سخنگویان تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی:
ما شکایت خود از آقای امرخیل با اسناد و شواهد خود به صورت رسمی در اختیار کمیسیون کابل قرار دادیم. تمام مواد از ذهنش بوده، اینکه اونا میگن نداره، حتما بی‌نظمی و بی‌انسجامی که در داخل خودشان است، یا گم شده از پیشان یا انکار میکنن.
در این حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یانما بر حمایت خود از حسابدهی و طی مراحل قانونی بر تمام طرفهای زیدخل در انتخابات با شمول کاندیدان ریاست جمهوری، نهادهای مدیریت کننده انتخابات، مقامات دولتی و مردم تاکید کرده است. این سازمان با پخش اعلامیه همچنان تصریح کرده است در صورت که اسناد و مدارکی وجود داشته باشد که ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط فرد را به اثبات برساند، در آن صورت آن اسناد و مدارک باید توسط نهادها و ادارات زیربط افغان در مطابقت با قوانین کشور مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند.
و در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود تنش‌های موجود انتخاباتی، نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات این کشور در وقت معین آن اعلام خواهد شد. مقامات در کمیسیون انتخابات امروز در کابل به خبرنگاران گفتند که فرم‌های 99.7% نتایج انتخابات داخل سیستم انتخاباتی شده است. این کمیسیون همچنان از آغاز کار ایجاد یک مکانیزم به هدف بازشماری آرای برخی از مراکز و محلات نیز خبر می‌دهد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
بانک عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان ریاست جمهوری روز یک شنبه اعلام داشت که تمام روابطش را با کمیسیون های انتخاباتی قطع کرده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که مطابق جدول زمانی نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به وقت معین آن اعلام خواهد شد. بر اساس جدول زمانی کمیسیون انتخابات قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا چهارشنبه آینده اعلام گردد. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که فرم‌های 99.7% نتایج دور دوم انتخابات داخل سیستم شده است.
هنوز هم تقویمی که امر مطبوعات و مردم افغانستان شریک شده پا برجاست و کمیسیون مستقل انتخابات سعی و تلاش میکنه که نتایج با وقتش با مردم افغانستان شریک کنه و کمیسیون دیرابطه مصمم است.
آقای نور گفت که فرم‌های 99 محل رایدهی که نیاز به تفتیش مجدد را داشتند به مرکز رسیده و آرای 60 محل دیگر نیز دوباره بازشماری شده است. وی میگوید که کار روی ایجاد یک میکانیزم به منظور تفتیش مجدد 1930 محل رایدهی از سوی این کمیسیون ادامه دارد. تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی پس از آن که با کمیسیون های انتخاباتی روابطش را قطع کرد گفت که کمیسیون خواسته های آنان را نپذیرفته، از این رو تصامیم کمیسیون ها برای این تیم مشروعیت ندارد. برگزاری مجدد انتخابات در برخی از ولایات مشکوک و همچنان وضاحت در مورد 7 میلیون رای دهنده و استخدام 5000 کارمند جدید سوی کمیسیون در دور دوم انتخابات از خواسته های عمده تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله است. با این همه کمیسیون انتخابات گفته است که بعد تمام خواسته های این تیم در چوکات قانون پاسخ داده خواهد شد. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به منظور حل تنش های انتخاباتی اعضای رهبری کمیسیون شب گذشته با رئیس جمهور کرزی ملاقات داشتند.
اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات شب گذشته با رئیس جمهور و معاونینش ملاقات کرده تا دکتر عبدالله را دوباره داخل این پروسه نماید و برخی اقدامات از سوی حکومت در بخش سیاسی این پروسه صورت گیرد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 جوزا برگزار شد و قرار است نتایج نهایی این انتخابات به تاریخ 31 سرطان اعلام گردد.
عبدالله عبدالله یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است که نتیجه انتخابات را نمیپذیرد. تیم به رهبری عبدالله عبدالله نیز روابطش را با کمیسیون‌های انتخاباتی قطع کرده و میگوید که اعضای بلند رتبه این کمیسیون‌ها در تقلب انتخابات دست دارند، ادعایی که اعضای کمیسیون آن را رد میکنند. امروز آقای نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که بدون توجه به خواسته های عبدالله عبدالله این کمیسیون فعالیت خود را به پیش میبرد و نتایج انتخابات را هم به وقت مشخص آن اعلام خواهد کرد.
کاندید ته خو اول خودمون خواهش داده چې دا یو ملي پروسه ده، دا ملي پروسه باید اعتبار نشي، ملي پروسه احترام هغه باید وساتل شي، دا یو ملي پروسه ده بېطرف او مستقل، یو نهاد دی چې د ټولو دپاره باید د احترام وړ. دا کوم چا شخصي نهاد جوړ کړی هم دی، دا نهاد د یو قانون په اساس باندې دواړه پارلمانونه زموږ ولسی جرګې او مشران جرګې لخوا نه تنظیم شوی دی، نو دا باید د ټولو دپاره د احترام وړ وي. که چیرې دا پروسه څوک نه مني، هغه نو د ده کار دی، نو زه نه پوهېږم چې څنګه کېدای شي. موږ خو بل فیصلې اعلانوو، که چا ونه منله، که چیرې کوم بې نظمي منځ ته څوک راوړي، هغه د دولت کار دی چې سیاسي مسایل د دوی حال کړي او کنټرول لاندې راوړي.
ماما یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در گفتشانید با رادیو آزادی صحبت میکرد. و در ادامه رویدادهای مربوط به انتخابات، کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در پایان هفته جاری نام رسانه‌های را افشا خواهد کرد که در دور دوم انتخابات بی‌طرف نبوده و خلاف قانون عمل کردند. به گفته مسئولان این کمیسیون در پروسه انتخابات بعض رادیوها، تلویزیون‌ها و رسانه‌های چاپی را نظارت کرده و تعدادی از رسانه‌های تصویری نیز جریمه شدند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از آغاز پروسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بدین سو تمام رسانه‌های کشور را نظارت کرده و در آینده نزدیک نام آن از رسانه‌ها را افشا می‌کند که خلاف قانون عمل نمودند. مسئولان در این کمیسیون گفتند رسانه‌هایی که در جریان دوره سکوت به نفع یا ضرر یک نامزد مشخص کمپین نموده و مسائل قومی و زبانی را دامن زدند، جریمه نقدی می‌شوند. حشمت الله راتفر، معاون کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در جریان هفته جاری روند بررسی همه رسانه‌های کشور تکمیل خواهد شد.
بررسی‌های ما در ارتباط با رسانه‌های تصویری پایتخت تقریبا نهایی شده. باز بعد از او رسانه‌هایی که در همیشه کاتگوری چاپی، صوتی و تصویری و همچنان رسانه‌های الکترونیک وبسایت‌ها در سطح ولایات افغانستان، نهایتاً ما بتانیم تا پایان انشالله تا پایان همین هفته به نتایج کلیه بررسی های ما را اعلان بکنیم.
آقای راتفر گفت در دور دوم انتخابات بسیاری از رسانه هایی که به نفع یک نامزد مشخص کار نموده و یا مسائل قومی و زبانی را دامن زدند، از 5000 تا 100000 جریمه نقدی خواهند شد. با گفته آقای راتفر صلاحیت قانونی آنان محدود بوده و تنها می توانند رسانه هایی را که خلاف قانون عمل کردند جریمه نمایند و رسانه هایی را که فعالیت های تخریب کننده داشتند به سارنولی معرفی نمایند. در این حال شماری از باشنده های کابل از کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهند تا نده از رسانه هایی که مسائل قومی و زبانی و مذهبی را دامن زدند باید در مقایسه با دوره اول انتخابات مجازات قوی تر شوند.
از هم نوا کار خراب و کده باشند باید جریمه سنگین شوند یا که دوینده بازی کار اگر نکنند. تفرقه بین پشتون و فارسیبان و ازبک هزاره باید نباید بردن.
رسانه که جریمه میشه باید که اموها را درست جریمه بکنن، درست سرشان فشار بیارن که دیگه رسانه ها باید نفع یکیش میگه، یک رسانه باید نفع دیگهش میگه.
آنان گفتن حکومت باید جلوی کار رسانه هایی را که مسائل قومی و زبانی را دامن میزنن بگیرن. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر نظارت عذابی فعالیت رسانه ها در پروسه انتخابات تشکیل شده است. این کمیسیون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعضی از رسانه هایی را که خلاف قانون عمل نموده بودند نیز جریمه نقدی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که حضور نظامیان پاکستانی در جنگ هلمند یک امر آشکار است. دکتر رنگین دادفر اسپنتا امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که هنوز هم در برخی مناطق هلمند درگیری جریان دارد. آقای اسپنتا گفت پاکستان باید عملیات بر ضد تروریسم را به گونه جدی ادامه بدهد. این در حالی است که خود آقای اسپنتا اخیراً از یک سفر به اسلام آباد دوباره به کابل برگشته است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
باند که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان سفر اخیرش به پاکستان را مؤثر می‌خواند، اما می‌گوید هنوز هم به همکاری صادقانه اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم به دیده شک می‌نگرد. دکتر رنگین دادفر اسپنتا جنگ اخیر در هلمند و کنر را تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان می داند و می گوید که در این سفر روی این موضوع به گونه جدی با مقامات پاکستانی صحبت کرده است. آقای اسپنتا به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت موجودیت نظامیان پاکستانی علاوه بر جنگ هلمند در برخی مناطق دیگر کشور هم خیلی آشکار است.
در هلمند و دیگر مناطق تروریستانی که بر ضد دولت حمله کردند در میان آنها حضور ملیشه‌های پاکستانی یک مسئله آشکار است.
رئیس شورای امنیت ملی پنجشنبه هفته گذشته در رأس یک هیئت به پاکستان سفر کرد و با مقامات پاکستانی ضمن بحث در ارتباط به حملات راکتی آن کشور بر ولایت کنر روی مسائل دیگر همچنان گفتگو کرده است. سفر رئیس شورای امنیت ملی به پاکستان در حال صورت گرفت که نظامیان آن کشور عملیات گسترده را بر ضد مخالفین مسلح تندرو در وزیرستان شمالی آغاز کردند. رئیس جمهور کرزی در جریان این عملیات یک نامه را به پاکستان فرستاد و در آن از نظامیان پاکستانی خواسته است که در این عملیات همه مخالفین مسلح تندرو را هدف قرار دهند. در مقابل نظامیان پاکستانی همچنان تعهد کردند که در این عملیات تمام شبکه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی را از بین خواهند برد. اما رنگین دادفر اسپنتا رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم گام‌های عملی بر ندارد آنان به این تعهد پاکستان باور نمی کنند.
بر اولین بار در روابط دو کشور رئیس اردوی پاکستان حاضر شد که بگوید در این جنگ مخفیگاه های شبکه یقانی هم مورد هدف ما است. به نظر من اعلام این مسئله به سطح تئوری یک پیشرفت است، اما کمی بر ما فرصت دهید که ببینیم نتیجه عملی دارد یا نه.
آقای اسپنتا گفت که هیئت مشترک تازه تعیین شده افغانستان و پاکستان پنجشنبه هفته آینده در پاکستان نشست خواهند داشت و سپس به خاطر بررسی حملات راکتی پاکستان به کنر سفر می کند. رئیس شورای امنیت ملی می گوید که اگر پاکستان در امر مبارزه با تروریسم اقدامات صادقانه بکند آنان آماده‌اند که با این کشور روابط استراتژیک ایجاد کنند. حملات اخیر در ولایت هلمند و کنر حکومت افغانستان را خشمگین ساخته، اما آقای اسپنتا میگوید مقامات پاکستانی در جریان سفرش به او گفتند که از سوی افغانستان بر خاک کشورشان حمله صورت میگیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همه امواج درست تقریبا 8 دقیقه بعد آغاز خواهند شد، یعنی ساعت 7. حالا از رویدادهای جهان. اردوی عراق میگوید جهادی های سنی که در مناطق اشغال شده عراق و سوریه اعلان خلافت کرده اند یک تهدید بین المللی محسوب می شوند. در این حال فشارهای داخلی و بین المللی بر صدر اعظم عراق رو به افزایشند تا او از موقفش کنار رود. مقیم نایب در همین باره گزارش دارد به این شرح.
سخنگوی اردوی عراق گفت اعلان خلافت از سوی گروه دولت عراق و شام پیامی را به منطقه و جهان می فرستد که این گروه برای همه کشورها تهدید شمرده می شود. قاسم عطا این مطلب را به خبرگزاری رویترز بیان کرد. گروه دولت اسلامی عراق و شام که از شبکه القاعده جدا شده می گوید همه حکومت های محلی به نام دولت اسلامی یاد شده و ابوبکر بغدادی رهبر آنها اکنون خلیفه همه مسلمانان جهان می باشد. همزمان با این نیروهای امنیتی عراق حملات متقابلشان را برای تصرف دوباره شهر تکرید در شمال این کشور از دست شورشان افزایش دادند. شهر تکرید در آغاز حملات جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام بر عراق در اوایل ماه جون از سوی آنها اشغال شد. درگیری در شهر تکرید دیروز یکشنبه آغاز گردیده و شاهدان عینی میگویند حملات هوایی در جریان شب ادامه داشت. قبل از این حکومت عراق گفته بود که 5 جت جنگی دست 2 نوع سوخوی را به خاطر کمک در جنگ با شورشیان از روسیه خریداری کرده و مقامات امنیتی گفتند خریداری دیگر تیارات جنگی ساخت روسیه در جریان است. در درگیری‌های روز دوشنبه در نتیجه حملات هلیکوپترهای نظامی عراق بر یک خانه در نزدیکی شهر بیجی 6 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود که جنگجویان شورشی در این خانه سنگر گرفته بودند. از سوی دیگر صدر اعظم نوری المالکی تحت فشار داخلی و بین‌المللی قرار دارد تا از مقامش کنار رود. ائتلاف صدر اعظم نوری المالکی در انتخابات پارلمانی 30 ماه اپریل اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد، اما تا حال موفق به ایجاد حکومت نشده است. قرار است پارلمان عراق فردا برای اولین بار تشکیل جلسه دهد. بر اساس توافق، مقام صدارت عراق به شیعه ها، پست ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمان به سنی های این کشور سپرده می شود. در فهرست آنان که به مقام صدارت عراق تعیین شده‌اند، عادل عبدالمیدی، سابق معاون ریاست جمهوری، طارق نجیم رئیس دفتر، فلا الفیاض مشاور امنیت ملی صدراعظم المالکی و احمد چلابی سابق معاون صدراعظم عراق شاملند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
و در ادامه رویدادهای جهان، ششمین دور مذاکرات در خصوص برنامه اتمی ایران 5 روز دیگر تمدید شد. به این اساس این دور مذاکرات از دوی ماه جولای تا 20 جولای در ویانا پایتخت اتریش برگزار خواهد شد. در این باره بیشتر از ستاره فروغ میشنویم.
قرار بود که ششمین دور مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران از 2 جولای تا 15 جولای برگزار شود، اما عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران گفت که این گفتگوها تا 20 ماه جولای در ویانا پایتخت اتریش ادامه خواهد یافت. عراقچی افزود که 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علاوه جرمنی در این مذاکرات اشتراک خواهند کرد. هدف از این مذاکرات دست یافتن به یک معامله نهایی برای پایان دادن به جنجال‌های هسته‌ای ایران خوانده شده است. هیئت‌های مذاکره کننده در پنجمین دوره مذاکرات کار را در خصوص ترتیب متن یک توافقنامه آغاز نمودند، در حالی که تلاش‌های بین‌المللی در راستای حل جنجال‌های اتمی ایران ادامه دارد. برخی کشورهای منطقه از جمله اسرائیل به توافق میان ایران و غرب به دیده شک می‌نگرد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو به روز یک شنبه از مذاکره کننده های بین المللی خواست که به ایران تسلیم نشوند. در همین حال یک هیئت اداره استخبارات اسرائیل و متخصصین هسته‌ای آن کشور برای گفتگو با مقامات آمریکایی دیروز عازم واشنگتن شد. یک مقام اسرائیلی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که این هیئت دیدگاه های اسرائیل را در مورد معامله احتمالی با ایران ارائه خواهد کرد. وی این دیدار را در آستانه ضرب العجل 20 جولای ضروری خواند. تهران و مقامات و دیپلمات‌های 6 قدرت جهان امیدوارند که تا 20 ماه جولای به یک توافق نهایی دست یابند.
و برمیگردیم به رویدادهای مربوط به افغانستان و آن هم از نشست امروز ولسی جرگه افغانستان. ولسی جرگه طرح قانون دسترسی به اطلاعات را با اکثریت آرا تصویب کرد. این قانون در جلسه عمومی امروز با یک سلسله تعدیلات در 6 فصل و 32 ماده به تصویب رسید. جوبین احمدی و جزئیات بیشتر.
هرچند وزارت عدلیه افغانستان طرح قانون دسترسی به اطلاعات را در اوایل سال روان برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده بود، اما این جرگه پس از ماها توانست این قانون را تصویب کند. این قانون در جلسه عمومی روز دوشنبه این جرگه با یک سلسله تعدیلات در 6 فصل و 32 ماده به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
طرح قانون دسترسی به اطلاعات به داخل 6 فصل و 32 ماده به حیث کل جهت تصویب برای گذاشته میشه. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ و استثنای 3 کارت سرخ به اکثریت به تصویب رسید.
در این حال کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه می گوید که روی طرح این قانون در کمیسیون مشترک بحث ها صورت گرفته و در حال حاضر نیز ماده های اختلافی در آن وجود دارد. با گفته اصولی در کمیسیون مشترک برخی از اعضای جرگه تأکید کردند تا رئیس کمیسیون 9 نفری بررسی از دسترسی به اطلاعات وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد، اما برخی دیگر پیشنهاد نمودند که اعضای این کمیسیون از طریق انتخابات رئیس، معاون و منشین کمیسیون را انتخاب کنند. اما پس از بحث‌های پی هم اعضای ولسی جرگه به توافق رسیدند تا رئیس این کمیسیون از طریق انتخابات برگزیده شود. در این حال مسئولین نای یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان از تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات استقبال می‌کنند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان این اداره در صحبت با رادیو زودی ابراز امیدواری نموده است که این قانون هر چه زودتر از سوی مشران و جرگه تایید و رئیس جمهور آن را توشیح کند.
خبرنگاران و رسانه‌ها تقاضا داشتند تا این قانون هر چه زودتر به تصویب برسد که زمینه خوب اطلاع رسانی در افغانستان فراهم شود و از جانب دیگر در زمینه مبارزه با ارتشا و فساد اداری این قانون هم از قوانین بسیار مؤثر است که بر اساس آن هیچ کسی نمیتواند معلومات و اطلاعاتی که مرگانهای تحت امرشان است این معلومات را محفوظ نگاه کنند.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات حدود 3 سال قبل از سوی جوامع مدنی و حقوق بشری و وزارت اطلاعات و فرهنگ ترتیب گردید و پس از ارزیابی ها به شورای عالی رسانه ها و بعداً به وزارت عدلیه افغانستان ارسال.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا آغاز خواهد شد روی همین امواج. من امید مرزبان و همکارم امان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.